السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو د یو ساعته خبرونه ز د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر راپور ده چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلی او د سولې پر مسلې ورسره خبرې کړې دي. په پیل کې اجمل تورمان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان ووژل شول. د کونړ والی وایي په تیرو 4 ورځو کې د پاکستان له لوري د دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو کې تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغوونکې اړیکې ممکنې دي. بشپړ خبرونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د وی ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کندز د امنی قومندان ویان سید سرور حسیني رسنیو ته وویل چې دغه حمله پر اربکۍ وسلوالو شوې چې دولت پلوه ملیشه ګڼل کیږي. د په خبره ګمان کیږي ډیری وژل شوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سخت دریزو په وړاندې جنګیږي چې له داعش یې بیعت اعلان کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې یو لستنه ټپیان شوي هم دي. د په خبره په وژل شویو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. په کابل کې د اګست 2 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شویو شمیر 150 ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د حکومت پر مخالف وسلوالو غږ کړی چې پر عامو میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یونما لخوا په یو خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله ویل شوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري خو وایي د کورنیو د غړو له لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د کابل وروستي بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. اعلامیه زیاتوي امریکا به یوې باثباته او آرامې راتلونکي ته د رسیدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د هند صدر اعظم نریندر مودي هم دا پیښه په کلکه غندلې او په کابل کې د تیرې ورځې پرله پسې بریدونه د کرکې وړ بللې دي. د اګست 2 نیټه د کابل لپاره یوه خونړۍ ورځ بلل شوې ده. او د کونړ والی وایي په تیرو 4 ورځو کې د پاکستان له لوري دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. وحید الله کلمزي د شنبې په ورځ بي خبري غونډه ته وویل چې دا لړۍ له تیرو 50 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان لوري د افغانستان په سرحدي ولسوالیو د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکړل شوي چې ملکی مرګ ژوبله هم رامنځته کړې ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغوونکې اړیکې ممکنې دي. خو ده وویل فکر نه کوي دغسې اړیکې دې داسې ژر ټینګې شي. له سی این این سره په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره شي. ده وویل د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې له مخې پر تهران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ تر لاسه کولای شي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکرایني قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمتنیونه کې ووشل شول. مشکوک اسلام پال یاغیان په مالی کې هغه هوټل ته ننوتي و چې د ملګرو ملتونو د سلساتي ماموریت کارکونکي پکې و. په وژل شوو کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی و چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه لرل. د لویدیز افریقا په دغه هیواد کې امنیتي ځواکونه 13 ورځ د بی بلاس هوټل ته ننوتل او د ملګرو ملتونو نور قراردادیان او هغه برمته شوي کسان یې وژغورل چې تیر 40 ساعته په هوټل کې دننه ایسار پاتې و. د ملګرو ملتونو په 4 ژغورل شویو قراردادیانو کې یو روس، یو اوکراینی او دوه د جنوبي افریقا وګړي دي. په ایران کې د ایران رسمي خبری اژانس ویلي چې د هیواد د پاوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اتمی موافقې د ملاتړ نخې څرګندې کړې. ایران خبری اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د ایران خبری اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دي، خو د هغې شاوخوا شپاړس مثبت ټکي یاد کړي دي. نوموړي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای له نږدې پلویان څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول د موافقه نه منلې او نه یې رد کړې ده. او اوکراین پرون د هغو دیالسو کرملن پلو هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې ښایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونو کې د هغوی فعالیت منع شي. د غلط چې د اوکراین د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه خپور شوی دی، دا دیالس کسان د اوکراین ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دي. دغو دیالسو کسانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو څخه د روسیې د مرستې ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویاندې ویلي پر دغو هنرمندانو به په نږدې راتلونکي کې بندیز ولګیږي. دا ول تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته په پاکستان کې یو علي رتبه افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام لمشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړي. په هلمند کې د بشري حقوقو اداره وایي د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفات مسولیت لږ زر زیات په مخالفت مسله پورې مربوط ده. دولت پورې هم ځکه تر قضا مربوط ده.
د پاکستان له خاورې پر کونړ راکټي بریدونه بیا پیل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي. په هلمند کې د سره صلیب نړیواله اداره معلولو کسانو ته کومې مرستې برابروي په یو تفصیلي رپورت کې درته وایو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. په پاکستان کې یو علي رتبه افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق څخه غوښتي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په ملاتړ خپل ژغ پورته کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی د شمې پورز په کوړه خټک کې له مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي کتلي او دوه ساعته د افغانستان د سولې مذاکرات په اړه خبرې ورسره کړي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
دا د 2000 لمړي کال د سپتمبر لیولسمه راځي لمړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي مخامخ خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له مولانا سمیع الحق سره د افغانستان د سولې په اړه پر صادقانه همکاري خبرې کړي دي او په دې اړه د افغان ولسمشر پیغام ورسولای دی. د شغلی موسازی خبره د چې وای مولانا سمیع الحق ته ویلي چې ورستي پرمختګونو د سولې او پخلاینې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی. نو اوس هغه وخت دی چې په خپل مولانا او هم نورې لوړپوړي مذهبي او سیاسي چیرې د سولې او یووالي لپاره ژغ پورته کړي. موسازی زیاتوي چې هغه د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ او دا خبره ورسته خبريالانو ته هم تکرار کړه. بلخوا د مولانا سمیع الحق ویان یوسف شال مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې لیدنه کې د مولانا غوښتنه دا وه چې افغان حکومت هم باید د طالبانو پر ځینو هغو شرایطو غور وکړي چې د ده په وینا جایز دي.
مولانا ته خو جانان ته دا ویل چې موږ مخکېم د امن لپاره کوششونه کولی دي، بیا به هم کوو، خو تاسو هم دا وکړئ چې د طالبانو کوم جایز شرایط دي اند هغه باندې له غور وکړي که هغه جایز مطالبه او جایز شرایط تاسو د هغې پوره کړي، نو موږ به هغه بیا کېنولو لپاره کوشش کوو چې هغه تاسو سره کېنو.
ویل کېږي په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر طالب مشرانو له سمیع الحق سره لیدلي او پر روانو حالاتو یې خبرې کړي دي. یوسف شاه وایي د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د طالب مشرانو ترمنځ د نفوذ خواندي او کولای سي د افغان حکومت او طالبانو سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. اوس چې د ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات رامنځته شوي دي، نو پوښتنه دا ده چې مولانا سمیع الحق به څومره وکولای سي چې د افغان حکومت او په خپلو کې په ډلو ویشلو طالبانو ترمنځ د سولې بهیر سره مرسته وکړي. د افغان چارو کارپوه او خبریال طاهر خان د مولانا سمیع الحق د رول په اړه وایي چې نوموړی د بیلابیلو طالب مشرانو سره نږدې اړیکې لري.
د طالبانو پر نوې مشر دی ملا اختر منصور، نو د هغه ډېر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم. خو چې بیا کله د اختر منصور مخالفین دي، نو په هغې کې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی، او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبانو سره د هغه تعلقات او دا غره بيتي اغا صد چنه پټي نه دي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سره لمړی ځل مخامخ خبري د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری تفریح شارګوډي کې پیل شوې. خو تیرونی د دې بهیر دوهمه رسمي غونډه ورسته لاغه د طالبانو په غوښتنه وسندې د چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر افشا سو او افغان حکومت په رسمي ډول هغه تایید کړ. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د سولې مذاکرات تر نامعلوم وخت لپاره ځنډیدل دي.
ومردل چې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر پرون د جماعت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو ته پخلاینې پر مسله خبري کړې دي. تاکل سوی و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دویم پړاو مخامخ مذاکرې په پاکستان کې وسی چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر او د طالبانو په مشرتابه کې اختلافاتو دغه خبري وزندولې. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې خپلې بمی حمله زیاتې کړې دي. په هلمند کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د ملکی خلکو تلفات 12% زیات شوی دی. علت څه دی؟ الیاس دایی براته وایي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صاحبي دفتر مسؤول محمد بلال صدیقی وایي د تیر کال په پرتله روان کال په اول شپږ میاشتو کې د ملکی خلکو تلفات 12% ډیر شوی دی. صدیقی وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامدار ناامنی او وسلوال بردونه دي. هغه ځدی راډیو ټول د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته نه پاملرنه او پاکستان موارد کې د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پور کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوت خصفده کوي چې لامل یې ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا وړي.
دلته مثلا یو صوفي خو شو چې دولت مسؤول وو کې چې د ملکی طرفات رامسته شو. مثلا څنګه یې سوال یې کوو اته ځخه ډېر ملکی طرفات درلود مسؤولین دولت وو او پای زمان مخالفین دولت. دلته په دې شپه میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکی طرفات مسؤلیت لږ ذره زیات یې په مخالفین مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم ځخه ډېر قضا مربوط کېږي.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې راځي سرسوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه دریسو دوشپته تنو ملکی کسان ته مرګ ژوبلا وشو. د چله دي جمله یو سلاته وشمړه 204 دیش کسان ته پنځه ویده چې اکثره شجه او مشمن دي. بلالول ځان مرګ بردونه د منچاودنه او د ملکی کسانو د کورونو څخه استفاده د دې طرفاتو غټ لاملونه بل کیږي. د هلمند امنیت امر سمونوال پچاکول بختیار د بشر د حقوقو صاحبي دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قانون مراتبي بیا اساس وبله بختیار د ملکی کسانو د مرګ ژوبلا ټوله پړه پر وسلواله طالبانو واچوله.
ام خپل منګه شخصا دا نظامی ارگان چې دی مونږ دا تصمیم نیولی دی، مونږ دا فیصله کړې ده په نظامی جلسو کې مونږ دا ویلي دي چې باید ملکي ته ډېر احترام وشي. دا میشته پر مونږ دا کوشش کړی، بیا هم کوشش کوو. اما هغو چې هغو نظر ورکړی دی چې دا 12 سلنه او یا 1 سلنه دغه هغو خپل شخصي نظر دی، دا مزه نه تاییدومه.
پچاګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو ښه بلد دی او هیڅ کله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ورور د مخامخ جنگونو مانچاودونه او ځانمرګ بدون لامل ملکی کسانو ته درنه تلفات وړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او اوس به اسد الله لودین راته وای چې په کابل کې ورسپانو نن څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل روستیو نه امنیو او د دینه امنیو په اړه را پیدا شو اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. وسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې بے تعریفه جګړه اخر تر کومه. په سر مقاله کې راغلي چې د کابل اوسیدونکو په تیر دوه ورځو کې د وحشت د بے ساري څپو شاهدان وو. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د حمله باید حکومت دې ته اړ کړی چې پر خپل تګلارو لسره غور وکړي. د ورسپړې په باور حکومت باید د ولس د پښتنو ته جواب ورکړي چې ولې له امریکا او پاکستان سره د سندونو لاستیکې دوه وروسته امنیتي وضع خراب شو. اطلاعات روز ورسپړې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د ورسوي حمله په اړه له دښمنانو د غچ اخیستو خبره کړي، خو د ورسپړې په باور دا نه د معلومه چې د حکومت دښمنان څوک دي. په سر مقاله کې راغلي چې افغانستان ته ستونزې طالبان جوړوي او د پاکستان استخباراتي کړۍ له طالبانو کلک ملاتړ کوي. سر مقاله لیکونکي ویلي د کابل وروستۍ حمله ښیي چې د وسلوالو مخالفینو په اړه د حکومت تعبیر او تعریف غلط دی. سرنوشت خبرواکي ورسپانه هم خپل سر مقاله وروستۍ امنیتي پیښو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د کابل په وروستۍ حمله کې 450 کسانو ته مرجو بل اوښته ده. په سر مقاله کې راغلي چې د شاشهید د سیمه حمله خلکو ته شکونه پیدا کړي او لیکوال ویلي دا احتمال شته چې دا یو هوایی بریدوي ځکه چې ځمکه یې لاس متره ژوره کړې ده. د ورسپانې په باور طالبانو هم د شاشهید په حمله کې لاس لرل رد کړي او په دې اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د کابل د وروستۍ حمله د غچ اخیستلو یوازینۍ لار دا ده چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. په سر مقاله کې د پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویل شوی چې طالبان باید له اوسنۍ موقع نه ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره په یو ځای کېدو د هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري او فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. تازه راپورونه او خبرونه پکې ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د کونړ د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې یو وار بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر خاوره د توپونو ویشتل پیل کړي چې تر اوسه پکې یو شمیر ملکي وګړي وژل سوي یا هم ټپیان دي. د دې خبره چې دغو بریدونو بولسی خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري اوسیدونکو حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوز له باجوړ، محمدګټ او نور نظامی مرکزونو د توپونو 15 ګولۍ را ویشتلې چې پکې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ومنله چې له څو ورځو را په دې خوا د ډیورن په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تیرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې 46 پیره مرمۍ د هواویانو د توپ راغلي دي. شپږویشت په سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دانګام ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو پاړۍ مرکزي دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو.
د مرکزي حکومت سره خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی وو. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودري او کوونه دري د مرکزی حکومت د امر او هدایت انتظار یو څخل چې دغه هدایت مو به عمل سي جرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غو کړچی باید خپل پوځیانو باندې د بریدون بندولو امر وکړي څو د دواړو هوادون ترمنز حالات خراب نشي. خلک وایي دا 15 کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسی وګړي وژل شوي او ټپین شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
ومردل چې د کونړ پر خاوره د پاکستان لخوا د راکېچي بریدونو لړۍ بیا پیل سوې ده چې په دې منځ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او مالي زیانونه ورسېدلي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټه د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره د خوراکي توکو او تداوي مرسته کوي. په هلمند کې د سره صلیب د ادارې یو څنګه شپه ورځ کار کوي چې هغو زرګونو کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې وتړي چې په دې ولایت کې د روانو ناامنیو او چاودنو له کبله غوڅې سوي دي. الیاس دایي ورباندې رپورټ لري.
لشکرګه د سره صلیب دفتر دا غځای دی چې هر طرف معلول کسان تر سترګو کیږم. د دوی اکثره ماشومان او ښځې دي. ځینې د پاخه عمر کسان هم منتظر دي، خو د سره صلیب ډاکټران سخت بوخت دي چې دلته د منتظرو کسانو انتظار کم کړي او هغو ته مصنوعي پښې او لاسونه جوړ کړي. د سره سلیب د اورتوپیدي مرکز شپږ کاله کېږي چې کار کوي، خو د جنګونو او ناامنیو د ډېرېدو سره یوازې په تېرو څلورو کلونو کې شپږ زره کسانو ته مصنوعي پښې او لاسونه تړلي دي. د سره سلیب د دې مرکز ډاکټران وایي ځینې کسان ژر، خو یو شمېر به میاشتو میاشتو له مصنوعي پښو سره نه بلدېږي، خو بیا هم زرګونه کسان دغه مصنوعي لاسونه او پښې خوښوي او بې لاسه او بې پښو ژوند خوند نه ورکوي. دلته راغلي کسان چې هره ورځ په ډېر تکلیف تمرین کوي، ازادي راډیو ته د خپل معلولیت داسې کیسه کوي.
نورالله ترمیم باندې اخته یم. ترمیم دا ماته دغه ګټه کوي چې زه مانا خپل پر پښو روان سم، له کړې مکړې ایسته کړم، ما د صحت لپاره ګټه کوي. سور صلیب چې نه وای نو خو نه کېدل بل ځای، خو داسې دفتر شی نهشته در دغه سره صلیب تېره. هغه سره صلیب دفتر دی، موږ ته دا پښې د رسېږي. دا پر مین باندې وختل
پرژې پکژې وې. ډاکټران راته وویل چې اوس نو د پاړسو به د درد څخه خلاص دی. اوس مې اوس د هغه یو ساعت کې زه ولاچول دي. بیخي خوشحاله وروڼه چې موږ ته کار وکړي، خدمت وکړي، نو خو ورسره خوشحالي کوم.
فعالیتونه خو ډېر ښه دي، ځکه چې اوس که موږ وینو ډېری وخت هغه کسان چې یا به یې پښې د لاسه ورکړي وي، یا به یې لاسونه د لاسه ورکړي وي، یا به د بدن کم نور برخې د لاسه ورکړي وي، هغوی به همدغه صفات وو. اوس چې دوی دغه فعالیت شروع کړی دی، خلکو ته مصنوعي پښې، لاسونه او د بدن ځینې نور غړي ورته جوړوي، هغوی راحت دي، کولی شي چې حرکت وکړي او خپل هغه فعالیتونه سرته ورسوي.
د سره صلیب اړوند د اورتوپیدي یا د مصنوعي لاسونه او پښو د تړلو دغه مرکز په 2010 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی. د سره صلیب د هلمند د دفتر مسؤول احمد هلک وای یوازې تر تیر 2014 میلادي کال پورې شاوخوا 6000 کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې تړلي دي. هلک وای د روان میلادي کال د پیل تر اوسه 3600 کسانو ته مصنوعي آزاد تړلي دي. هغه اندېښنه وښودله که چیرې امنیتي حالت داسې دوام وکړي شاید دغه کسانو شمېره 8000 تنو ته ورسېږي چې د جنګونو او مینونو له امله د بدن غړي د لاسه ورکړي دي او اوس مصنوعي اعضاو ته اړتیا لري.
سو فار دس یر وی هاف ډیلیورډ ایډ ټو اولموست 1300 فاملیز ان هلمند. وی هاف پرووایډډ فرست ایډ ټریننګ.
دی وایي په روان میلادي کال کې موږ د 1300 کورنیو لپاره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. تر 200 ډیرو کسانو ته مو د اولیه مرستو ورکشاپونه جوړ کړي دي. د خپل سمیزو موټروانانو په واسطه مو 2010 ټپیان تروختونو رسیدلې دي او زموږ د اورتوپیدي مرکز په همدې موده کې د 6000 په شاوخوا کې کسان ته دوي کړي او غوته مصنوعي لاسونه او د بدن اعضاء ورکړي دي. په دې شپږ کلن دوره کې په هلمند کې د سره صلیب دفتر د یو شمېر ننګونو تروم لاسه او ګروان څه ده. د هلمند پولیس سره څو میاشتې وړاندې هغه مهال ورانه سو چې د طالبانو ځینې قمندانان د خپل سمیزو ټکسي امبولانسونو په واسطه په جیلی پانسمانونو د جنگل سیمې استلو د پولیسو لخوا ونیول شو. تیر کال د هلمند د ملي امنیت لخوا د سره صلیب د دفتر پر شاوخوا د طالبانو د یو ارتباطي نیول کېدل چې ورسته طالبانو په اعتراض کې د پولیو واکسین بند کړ او تر ټولو ورستی یې کچې کېته د بیوزلو کورنوي د پاره د مرستې انتقال مسله و چې د طالبانو توافق سره سره بیا هم د 240 کورنوي د پاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته د طالبانو لخوا پکښته کچې کې کې وسوځول شو. سره صلیب د دغه دروي پیوشتره خپل تړاو رد کړی دی. د هلمند خلک هم د سره صلیب د جنو خدمتونو څخه خوشاله دي. د هلمند ولایت شورا غړي قومي مشران او د جنگ د قربانیانو کورنۍ د سره صلیب څخه د وګړو فعالیتونو د پراختیا غوښتنه کوي. د قومي مشران له سره صلیب غوښتل چې خپل دفترونه په ولسوالیو کې پرانیزي چې ډیر نام نه دي.
زوام چې په هلمند کې یوازې دغه یو مرکز چې په مرکز کې وجود لري، زوام دغه مرکزونه دي باید دوه و درې سي. یو مرکز دی په ګریش ولسوالۍ کې جوړ سي.
نو دوی ډیر خدمت کړی دی، د دوی خدمت د ستاینې وړ دی، د دوی څخه ډیره مننه. دوی هغه ټولنه ده چې یو انسان په هغه حالات کې کیږي چې هغه د نور انسانانو نو دا وایي چې دا نو اوس د ټولنې څخه تقریبا دوی شکله وتلی، خو دوی د هغو انسانانو په خدمت کې راپاسیږي، راولاړیږي، د هغو انسانانو لاسنیوی کوي.
په هلمند کې د سره صلیب د اورتوپیدي مرکز مسؤول ډاکټر رسمت الله قاضي زاده وایي د نامنوی د پراخېدو سره د ناروغانو او مراجعینو شمېره ډېره سوې ده. قاضي زاده وویل په عادي ډول هره ورځ تر سل ډېر کسان مصنوعي لاسونه او پښې وړي.
مریضان ورځ د بلې نه زیاتیږي او زیاتیږي بنا پر جګړیزو مشکلاتو باندې. اقتصادي مشکلات دلته دي چې خلک ناروغان دي، نسي کولی خپل اطفال تداوي کړي او د امراضو مخنیوی وکړي. ورځ د بلې نه زیاتیږي. کمه وغواړو چې د خلکو او مایوینو لپاره ښه خدمات وړاندې کړو، نو یو شه هم جغیت ضرورت لرو یو شه هم کاریت ضرورت لرو
د هلمند زیر وسیدون کی کدار تیا ضرورت لمخ د سرسلیب د خدمتونو د پراختیا غشتنه کوي خو یو شمیره د سرسلیب د خدمتونو د پراختیا سره یو ځای د قومي مشرانو او متنفذینو څخه غواړي چې د سول جغل ورکړي او جنگ ته نه وای او په دې ډول د انسانانو د اصلي ازاو ساتنه وکړي زیر الله ستنه ځای وای د جنگ دواړه غاړې د انسانانو ژوند ته درناوی وکړو بې ځای مینونه دینه شخوي
راځي موږ د قومي مشرانو په مرسته د مدني نهادونو په مرسته باندې خلکو په د جنگ څخه خلاص واخلي مینې نږدې واکسین ته خپل ماشومان واستوي تداوی وکړي چې دغه ته اړتیا پیدا نه شي چې موږ ډېر مرکزونه وغواړو ډېر خدمات وغواړو د دې پر ځای خپله کار وکړو ولې خپله لاس تر ځینې ناست یو د دې لپاره باید موږ هلې ځلې وکړو او په وروستیو کې که ورته ورسېږي د جنگ د شکیل غواړو څخه غوښتنه کوم چې د ملکي خلکو ساتنه په نظر کې ونیسي د هغوی امنیت خوندي کړي او د جنگ که جنگ چیرې کوي موږ د جنګ طرفدار نه یو خو بیا هم جنگ خپل اصول لري د اصولو له مخې دې خپل پروګرامونه مخته بوځي
سور صلیب د شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بشري مرستو برخه کې فعالیتونه کوي دغه اداره په ټول افغانستان کې د هلمند په څیر اووه د اورتوپیدي یا د مصنوعي لاسونو او پښو جوړولو مرکزونه لري سور صلیب د جنگ د قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د زندانیانو سره د هغو د کورنۍ د ملاقات برابرول مصنوعي ازا تړل او د جنگ د دواړو غاړو تر څنګ عادي خلکو ته د جنگ د قربانیانو سره د لومړنیو مرستو زده کړې ورکوي محمد الله استاد د ازادي راډیو هلمند
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشم تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږیست 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې د فراولې د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي وی په دغه ولایت کې د ځنګلونو او شنو بوټو د پرې کېدو له کبله په دې وروستیو کې شپږ ویشت تقریبا 15 کلی تر ریګونو لاندې سیوی او ریګ بادونه هم په دې وروستیو کې زیات سیوی دي احمد شاه فطرت او نور جزئیات
د فراه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي په دغه ولایت کې ساري بوټ او ځنګلونو د ول لامل اندېښمن دي او خلکو ته خبرداري ورکوي چې دا کار به ډېری بدې پایلې ولري باران عثماني د فراه ولایت د چاپریال ساتنې رئیس وایي چې په وروستیو ورځو کې د فراه په شیبکو او لژدوی ولسوالیو کې کابو 15 کلی د ریګو او ګردونو لاندې شوي چې اوس هم خلکو ژوند په دغه سیمه کې د ګواښ سره مخامخ دی
باد سي ریګ روان سي تقریبا 12 کلی په مادابات منطقه کې د شیبکو ولسوالۍ کې او 14 کلی په دغه کې متزرر کړي چې هغه ته داغه کورونه داغه سرونه داغه باغونه داغه ویالې تر دغه بوټو کې سي
په عثماني په خبره د غریګ بادونو زیاتیدو اصل عامل سړی بوټو او ځنګلونو وهل دي چې له بده مرغه وس هم روان دي هغه خلکو ته خبرداري ورکوي کړه دا کار ته دوام ورکړي نو د ځمکې د زرغونې طبقې په تخریب سره به د هغه ژوند نور هم د ستونزو سره مخامخ شي
تاسف سره چې متاسف فقر بیکاری وچکالي او غریبي د خلکو نو دوی داغه بوټي ډیر وي چې دا یو غټ ضرر دی یعنی ډیر غټ تاوان دی د ځکه دغه شین قشر د بینې چې هغه بل اخر تخریب د خاورې هم د سیلابو هم د اوبو په واسطه هم د باد په واسطه
په همدې حال کې د فراه ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي هم د ریګ باردونو ستونزه د فراه په لویدیځ ولسوالیو کې مني عبدالغفور ایبي د فراه د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست رئیس وایي چې که څه هم دغه ستونزه جدي ده خو تر اوسه چا په دې اړه دوی ته رسمي شکایت نه دی کړی بلې په شیبکو او لژوی ولسوالیو کې دا ستونزه جدي شتون لري او هغه کلی چې یاد شوي د ریګ باردونو د سخت ستونزو سره مخامخ دي اما په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه چا مرسته شکایت نه دی کړی فراه ولایت پراخ هموار ځمکې لري چې په وړو ځنګلونو او سرای بوټو پوښلې دي خو وروستۍ وچکالۍ او د خلکو بې ځایه استفادې دغه ځنګلونه د ګواښ سره مخامخ کړي او اړوند کارپوهان وایي که ورته پاملرنه ونه شي نو د فراه پر چاپریال به بدې اغیزې ولري
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي په افغانستان کې د سهار لس بجې او ډېر دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان نوري
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخو وشل شول چې وسلوالو طالبانو دولت پلو ملیشو دی وی ډلې په منځ کې ځان وشون کې حمله وکړه. په کابل کې د اگست ومنېټې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شوو شمیر 1500 ته ورسید. د کونړ والی وای په 1300 کې د پاکستان لوري د غوالایت پر سرحدي ولسوالیو تر څلويخ تو ډیر توغندي وشتل شوې دي. د شنو بوټو او زنګلونو د پلی کېدو لپاره په فراه ولایت کې نږدې 25 کلی تر شګولان شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. ملګري ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمتنیونه کې ووشل شوه. په ایران کې د ایران رسمي خبري اژانس ویلي چې دغه هیواد د پوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نخې څرګندې کړې. او اوکراین پرون د هغو 1300 کرملین پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې خای په سینما، تلویزیون او رادیو خبرونو کې د هغوی فعالیت منع شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمی ولا سنگینوال کندهار په خپل پیغام کې لیکلی پر افغان حکومت ژغ کوم چې پر کونړ د راکټي حملو مخه ونیسي. شفیجان زدران له خوست څخه لیکلی دي چې د دومره راکټونو له پاکستان څخه راځي، آیا دومره څوک نسته چې ځواب ورکړي؟ نعمت الله انډیوال د روزګان څخه لیکلی، زما په نظر حکومت باید اول له ملت سره سوله وکړي او ظلم بند کړي، سوله د ملت په لاس کې ده. آصف له هلمند څخه لیکلي که حکومت واقعا د خلکو خدمتګار وي، خلک به واقعا د دوی سره هر ډول همکاري وکړي. سراج الدین له کندهار څخه لیکلي، سوله هغه وخت افغانستان ته راتلی سي چې هر افغان افغانستان خپل کور وبولي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې د ښوونکو معاشونه کم دي چې په اوسني معاش د یوه کور گزاره هم نه کیږي. اوریدونکي له پوهنې وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو 2 کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمي بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي، چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې درې بمي چاودنې وسوې په کابل کې، په تیرو 2 کلونو کې خونړۍ 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمي چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه، چې نږدې 500 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمي حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې دورانکاري ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي، په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو تر څنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن سول. ورځپاڼې د پېښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړي چې په مستقیم ډول دغه پېښې زیانونه وراړولي دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 500 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوې دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوې دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا سوی تر شا سوي نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یو غړي توماس روتیک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي، د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. مخکش شزی او جوان پا شیبو که دو اونیس پروگرامونه پای و رپورت پسی او ریدل سی ده پاوزی چارو زینی کارپوهان ده پاکستان ده دفاع وزیر نمی سرگندوانی لحقیقتون و سخه ده اما افکار و منحرفه بلگنی پا دیورستوی که ده پاکستان دفاع وزیر خواجا سپتول حقی ده گانی چی گوا که هوادی پر طالبانو کنترول لری او ملا عمر پا کراچی که مرسوی ناسمی و گرننی نور حال ده حمیدی هارون عثمان پا رپورت که
سره لدی چې افغان چارواکي او کارپوهان وایي په پاکستان کې د ملا عمر مړینې د افغانانو او نړیوالو ډیرو نامعلومو پښتنو ته ځواب وویل، خو د دغه هیواد دفاع وزیر د ملا عمر د مړینې د ځای په اړه بې خبري ښیي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دغه هیواد په پارلمان کې ټولې هغه ادعاګانې چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی ناسمې وګڼلې. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې اغوا کوونکې وګڼلې.
د دې لپاره چې دوی ته دا ځواب ورکړي چې موږ قطعا ملا عمر نه خبر نه یو، نه پاکستان کې یو، نه دلته وژل شوی، نه دلته ښخ شوی. د دې سره په خوا کې د پاکستان عامه افکار دي، نو زه فکر کوم چې پاکستانیان د دې لپاره چې په خپلو ټولو اعمالو په هغه جنګي ستراتیژي باندې یو ډول پرده واچوي، بیا د دې په خوا کې دا خبره هم کوي چې ښه دلته رهبري د طالبانو وجود نه درلود، خو بیا موږ حاضر یو چې طالبان د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته کښینو.
د پاکستان دفاع وزیر د تیرې جمعې په ورځ د دغه هیواد په پارلمان کې هغه خبرې چې ګواکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی رد کړي. خواجه محمد آصف دغه موضوع چې ملا عمر د په کراچۍ یا کوټه کې ژوند کړی وي بې بنسټه وبللې او ویویل نه پوهېږي چې د طالبانو مشر په خپل مرګ مړ شوی او که وژل شوی دی. خو افغان حکومت څو ورځې مخکې په 2013 کې د کراچۍ په یوه روغتون کې د ملا عمر له مړینې پرده پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وروستیو امنیتي پیښو ته په اشارې سره وایي چې پاکستان د واقعیتونو د پټولو او عامه افکارو د منحرفولو لپاره پر کابل حملې پلان کړي دي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې له پوځي اړخه دا راز هڅې هېڅکله نشي کولی د افغان ځواکونو پر مورال اغیز وکړي.
د پوځیانو د مورال او جنگی باس پاړه د دې لمخې چې د افغانستان حکومت زموږ استخباراتي سازمانونو او نړیوال ټولنې ته ثابت شوی چې طالبان د پاکستان مزدوران دي نشي کولای چندان اغیزمن وي. په دې وروستیو ورځو کې ټولې هڅې چې پاکستاني کوي، انتحاري او انفجاري عملیات او د پاکستان روښانه لاسوهنی ټولې هڅې په کابل کې د ملا عمر لمړینې او د پاکستان له لاسوهنو د عامه افکارو او مطبوعاتو انحراف دی.
از مداخله پاکستانه
په خاطر دې هم پاکستان د افغان چارواکو هغه څرګندونه رد کړي چې ویلي پاکستان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. خو کارپوهان په دې باور دي چې په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه، اسلام آباد ته نږدې د اسامه وژل کېدل او د پاکستان په پېښور او کوټه کې د طالبانو د شورا موجودیت په خپله له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ښکارندوی دی. افغانان، طالبان او نورې تروریستي او وسله والې ډلې د خپل هېواد په تاریخ کې د جګړو او وروسته پاتې والي لامل غنی او دا غوی په وړاندې پر استقامت او یووالي ټینګار کوي.
مخکخه خزی
د مخکخه شوزو په خبرونه کې موزه احمد شي بر هر کلی کوم. مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور نجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستی چې نور نجونو ته سواد ورزده کړئ؟ یوه
ورځ بعض نجونې راغلې زموږ کور کې، یاده شوه نو موږ په دې باندې ترې کړه وکړه درس به وایو. نو په هغه کې بیا نو د نجونو نه دې لپاره به دا ځای او د سن فستو کو کور کې جوړي. نو بیا خپل کور نن سره موږ خبره یاد کړې چې د څه یو خبر ده دا غوي ولې ښه د موږ وته او کوټه خلاص شو او پلان دې کې به درس ورکو چې دې کې ما سره خپل ورور مې هم ورستو کړ، خپل پلار مې هم سره ورستو سره او هم د غنجلو ته مو دا ځنه نه وسه ده.
د دوه غنجونو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس وایي؟
لومړی څخه خو زو ما خور مې او سره دوه درې نجونې نورې کله سوې بیا سن جوړ شو. نو نجونو علاقه خودله چې راشي ځکه چې یو خود سوسې په خپل کلی کې وو او یعنی په یو کور کې وو او جنو نو همدا وخت کې راشنو شاملې دي تقریبا 14 پورې نیټه باندې 14 جنې او نو رحم غواړي چې راځي
تاسو دوی ته څه شی ورزده کوي
همدا درسي کتابونه چې کوم دي نو موږ تر شپږم پورې ویلې وان سن پم شروع کړو
مرسل جان په دوه غونډونو کې چې ستاسو شاګردان دي په دوی کې د سه تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی چې کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وای ولې نه
چې خو کوشش هم دا کې چې سبق کې چې کته راځم دې لپاره نو د کور کارونو نه ساتو پاتې نه سي هغه ته دوه دي کنه نو په موخه کې بیا نو یا ورځ موږ دې ته هم ځانګړې کړې ده نو ناسي سنای باندې هم کار کوو انجنې مړی کوي باز انجنې نور کارونه
د ازادي راډیو د راپورونو لمخې په پکتیا کې ډیر نجونې داسې دي چې تر شپږم ووم صنف پورې تعلیم وکړي بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي دغه څه شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی بل خپل کورنیو نه اجازه واخلي وروسته به نور تعلیم په مکتب او پولیسه کې پسې تعقیب کړي
شاید دوی خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجینر دي نو بعضې کورنیو ته اجازه ورکړو او اوس څنګه اجازه ورکړي
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړي هم یاستي له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ستاسو د دې بهیر غړي توپ تر لاسه کی او بیا له پکتیا د ټلیفون لاري په دې بهیر کې په مشایرو کې برخه واخلي
دې بهیر ته مې جای ویرستانه د لاري نه لاره پیدا کړه چې هغه مستاز لنګول سهار سره مرسته وکړه هغه میرمن بهیر کې د دې کومې غړي چې وکړو نو دا هیڅ نه راځي راکړه
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون لارې برخه اخیستې ده دا خبره مو بیا د کلینجونو ته هم کړې ده چې هغه هم وهڅی شي څو په دغه سي بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي
ولې نه جنو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د ضرورت ځاتیږي دا زموږ د خپلې تجربې نه ده او باجو راته کیږي او ترڅو کورنۍ هم په دې باندې څنګه یو څه کولای شي هغه پر مخ تللی شي او ډیر څه یعنی په ډیر څه لاس پر وړلی شي
تاسو په دې باندې فکر نه کړئ چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر دی وڅانګې په ډول باندې وڅانګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیزي او نور انجونی هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي
دا هڅه کوم او ولې لکه وي خو چې دغه چرینو وکړ څوک شاعری کوي هغه په تاسو دي زکه چې نه ښکارا کوي او کورنۍ ته څه کله ښکارا کوي نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې انځل کې تر نه حاضرې کې چې هغه خپل شاعری ښکارا کوي
له مرسل مقدس څخه په مننې البته ټلیفون رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله د مخکښو شوزو تربل پروګرام مو زه هم چېبر په خدای سپارم
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د کابل په لوی او د غنی ګونی نه په ډک خار کې ډیره اوسنۍ او پخوانی مدانشته ځینې ډېر کوچنۍ او کلاسیکي مګر ځینې نورې برعکس بیا ډېر لوی او مدرن دي. د پولي خشتي جمعه جنوب لور ته یوه تنګه او ډېره پخوانۍ کوڅه موجوده ده. که سر ورکاره کړئ نو د ګڼې ګوڼې معلومات به درته وشي چې یوه شېبه هم له شور او زوږه نه خالي کیږي. د دغې لرغونې کوڅې پراخوالی به شاوخوا یو نیم متر وي چې له پخوانۍ چاچتې پیل او پر زړې منډوي پای ته رسي. دوکانونه یې په پخوانۍ نقشه جوړ دي. یادې کوڅې ته د کاپروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل کاپروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدي به درته وړاندې کړو.
قدرمن اوریدونکو، که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانیو ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اوریدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یوه لویه کوڅه رانځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولاړ وي، لوی لوی سرایونه به لري او په خپله کوڅه به هم ډیره لویه وي. مګر داسې نه ده. کله چې یادې کوڅې ته ورشئ نو ستاسو د خیال سرچپه انځور به مو تر سترګو شي. د شور او زوږ سره یو ځای د مرغکیو خواږه غږونه به مو د غوږونو پردې راښکل کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې پخواني خواړه وړاندې ورسته کړي. کله چې د احمد شاه ابدالي زوی تیمور شاه دراني له کندهار او کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو نو هماغه مهال د کافروشۍ کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پروړي خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکو جعفر نوابی وایي چې د کافروشۍ په کوڅه کې لومړی ډیر کم دوکانونه موجود و.
کافروشۍ کابل در دوره های مختلف
کله چې تیمورشاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه نو دلته کوڅې ونومول شوې. د دغه کوڅې تاریخ ان تر تیمورشاه رسی، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړي خرڅېدي، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغلته د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي. اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکسرای په نوم سرای ډیر مشهور دی. او همدارنګه یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر کومری مشهور دی هم شته. بلته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خدا سوچ کسبانو پکې وخې خرڅولې. اوس خو جنگی سپیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅېږي.
ابو کافروشی کلاسیک با مدکانای
د نوموړي په خبره چې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې د کافروشۍ کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکی 28 کلن محمد سلیمان وایي چې پخوا د بارلیکدونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلیو مسافرینو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلی چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کېښېدلی و کنه کافروشی. یو امام لري کنه که ډیره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی ویده، ډیر یو تاریخي امام دی. خو هغه خو لکه خو دې کنه به نام خوابگاه وایي، خوابگاه وایي هلته در میدان و کنه ډیر غټ میدان و. حال هغه وخت که اسپونه و کنه، قاتلونه و کنه، خرونه و کنه، دغه موتر موتر خونه و. کله فروشی دی کنه، ډیر چبی کباب دی کنه، ډیر خې کبابونه دی کنه، شوروای کله یا کله شوروا دی کنه، دی کې په تور کابل کې دا اوس نه پیدا کېږي. دا خې خایسته کله پاچه دی.
خغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتلا زیات شوي دي، خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشۍ کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
ولا وخت کې وو کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چهارچارتا په منطقه کې وو، کاکا طلا وو، کاکا نقره وو، کاکا بدرو، خپله کاکا بدرو بدا کافروشی که دوکان داره رو کاکا بدرو و در کافروشی نه چه لکه موقع در پلیخیشی چه دیکنه دلتا بظاهر طلا و باطن مثلا غنی نام دارم ولی که مفلسم غنی نسواری و اما اقا وقت که در نسوار طول پاقه لاسکی بود. پالوان جان آقا ویلی دا دیر قهرمان پا وزن که بو کنه دا اصلا دا دیوانان بو دا شکسته بند بو پالوان جان آقا خدای بو بخی دا قربان شاریده خوری بو آقا بیچاره ترمور شو
دا نموری پا خبره چه دا چارچتی بازار دیر پا خوانه بازارو چه هقا اوس نشته او دلتا هر جمعه دا پیرو پلور لپاره میله جوریگی چه لدیری گنیگونی پکی دا تک را تکشان کم وی دا همدغی کوچه یو دکاندار شا علم بیاوی چه شاوخوا 50 کال وړاندې د دغې کوڅې په دوکانونو کې د خوږو غږونو لرونکو مرغانو پیرو پلور پیل شوی دی نوموړی د کوڅې د دوکانونو په اړه معلومات راکوي
ډېر سابق همدغه دوکان ده کوڅې سر کې و هغه ملهمې جوړوه حاجي خلپک په نوم ملهمې جوړوه په ارتباط د سوختګي چا چې کوم ځای به وسوځېده بیا به دغه دغه ملهم ورکوه د خدای په قدرت هغه پخه جوړ شو خدای دې به چې اوس هغه مرسبه زامنې دغه کسب کړي له دې نه چې مثلا تېرېږو مخکې همغه ته یو کبابي ده چې دا جګر مګر کبابۍ چې دا تقریبا ما یادېږي 45 کال پوپوری دا دې کافتری ارزښت لري ډېر بازده کینریان دي هر قسم کینری چې پولندی ده او روسی ده دا کینریان ډېر بازار پوره دې پوی ته بازیم کې په جنگ کې چې دغه وخت کې یو بل سره موږ سره خلک دغه سپیان تربیه کوي دغه تاریخ به خرید فروش هم دغه غزاونه علاقه مندي کوي دغه غزانه د سپیان مخکې تلار چې د اخر سر کال ته بیا ځي په تو فروشي دا لونګي دا شیان خرڅي یو جمعه لري چې امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جمعه جوړ شوی چې خلک موزیک او پاره کې دې خو سابقه ډېر امام ده
دای وای چې په دې کوڅه کې له مرغانو پرته د ساتنې کبان، جنگی سپی، لیوان، هوسۍ، خرګوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کیږي. حاجی عادل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وای چې له 500 څخه زیات کلونه کیږي چې د کافروشۍ په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي. له نوموړي سره یو ځوان ناست دی، د هغه په خبې ځای شوی. له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی. هغه وایي د کفروشی د کوڅې یو دکاندار نثار وایي چې له کلونو کلونه را په دیخوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیرو پلور کوي چې له 500 افغانیو نیولې ان تر 1,00,000 افغانیو پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته. که څه هم دا اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی، مګر هغه ترې خوښ نه دی. نوموړی وایي چې د کفروشۍ په کوڅه کې د خاورینو لوښو نور دوکانونه هم موجود دي، خو دی هڅه کوي چې د مرغانو پیرو پلور پرېږدي او د خاورینو لوښو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي. د کفروشۍ کوڅې یو بل دوکان ته ځو. د مرغکیو له خواږه غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګوڼې غږونه هم یو ځای کیږي. په یو کوچني دوکان کې 23 کلن ځوان عباس ناست دی.
زه چاقوګان، چړې او بیاتیانې جوړوم او تیرې کوم. ما په خپله کلونه دلته شاګردي کړې ده. کله چې ماشوم وم د کافروشۍ کوڅې ته راغلم او همدلته شاګرد وم. دا دوکان ماته له خپل استاد پاتې دی. هغه دلته شاوخوا 20 کاله تیر کړي دي. دا کوڅه د کاروبار لپاره ډېره ښه او مناسبه کوڅه ده. بل زموږ کسب خو یو پاک او سپېڅلی کسب دی، ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی. درنو اوریدونکو، کله چې تاسو د کافروشۍ کوڅې ته لاړ شئ نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمی په ذهن کې راتېریږي، ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو.
زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز موږ هیله ده.
موری رخصت را کوا زمدر چخ پمیتر هورا رسا وندر چخ موری رخصت را کوا زمدر چخ زان تر قیامت دبی لوم در چخه موری رخصت را کوا زم در چخه موری رخصت را کوا زم در چخه رات لولگی ما شومان نو وژنه، راته لولگی ما شومان نو وژنه.